د آشنا رادیو درنو اوریدونکو سلام جوړ تازه زه احمد شکیب دوست یم او نن ماخام تاسو ته د خبرو اترو پروګرام وړاندې کوم. د نن شپې په پروګرام کې د افغانستان په اړه د امریکا د نوې تګلارې او د سیمې په ثبات کې د پاکستان د رول په باب خبرې کوو. را سره دوه میلمانې دي له پاکستان نه او یو میلمه لرم د کابل نه. د پاکستان میلمانې دي د سیاسي چارو کارپو اعظم خان او د پوځي چارو کارپو بریګریر سعد. او له کابل نه را سره د پوځي چارو کارپو صدیق الله ساحل را سره دي. او د دې پروګرام موضوع مې هم لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه د افغانستان په اړه د امریکا د نوې تګلارې او د سیمې په ثبات کې د پاکستان د رول په باب خبرې دي. تاسو که وخت لرئ کولی شئ دغه پروګرام تعقیب کړئ. زه خپلو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. صدیق صاحب ما سره په لاین کې دی. صدیق صاحب دماغه ګورئ پروگرام تا بخیر اغلی سایل صاحب شروع کوله تا نه مخکې یادونه وکړه په مقدمه کې چې امریکا د افغانستان په اړه خپل نوې تګلارې اعلانوي ممکن په دغه څو ورځو کې. ستاسو په نظر یو اغیزمنه تګلاره چې د افغانستان ستونزې ته پکې رسیدګي وشي کومه ده او کوم ټکو ته باید پکې اشاره وشي او کوم ټکي ډیر مهم دي د افغانستان په اړه چې د امریکا حکومت او په ټوله کې نړیوال ټولنه پرې تمرکز وکړي؟
درنو محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه ډالۍ کوم. کله چې اغیزمن لاره باندې موږ فوکس کوو، اغیزمن لاره هغه اکاډمیک علمي تخصصي او مسلکی لاره ده چې په مختلفو اړخونو کې که ملکی بخش کې که نظامی بخش کې د یو منل سوی تیوري په عنوان هغه انطباقي جنبه پیدا کوي چې ټولنیز سنتي مذهبي فرهنګي ملاحظات او مواصفات سره په مغه ټولنه کې مطابقت او وسخ ولري. نو دغه جنگونو کوم چې د څلوېښت کلونو راپدې خوا تپل سوی ده د افغانستان مظلوم ولس باندې، نو عوامل هم مشخص دي. هغه مسببین او عاملین دي جنگ چې جنگ په افغانستان کې شروع کړی د خپلو سیاسي ستراتیژیکو او اقتصادي ګټو په خاطر. نو هغوی ته د حل لاره هم معلومه ده. نو کله چې اراده او نیت په دغه ځانګړو طرحو باندې چې د تطبیقي جمله لري اراده او نیت پکې نه وي، نو په هیڅ ډول موږ نشو ویلی چې دغه حالت به بدلون راسي او د خلکو په ګټه، د خلکو په مرضی، د خلکو په تقاضاوي. نو د افغانانو په تیره بیا د موجوده حاکم سیاسینو د حوصلې څخه او د صلاحیت او صلابت څخه ډېر لوړه خبره ده.
نو جنرال صاحب، تاسې د جنګ د عواملو نه یادونه وکړه. دا د جنګ عوامل په کوم ځای کې دي او دغه عوامل څنګه ارزول کېدای شي، پرې خبرې کېدای شي؟ یعنی د سیمې هیوادونه دننه په افغانستان کې د افغانستان حکومت سره، د امریکا حکومت او په ټوله کې نړیواله ټولنه، ناټو څنګه کولای شي د جنگ پر عواملو یو اجماع ته ورسیږي او دمدغه اجماع لمخې د افغانستان ستونزې حل شي؟
د افغانانو د صلاحیت نه مخکې تاسو عرض کوو چې د حل لاره ډېر واټنونه لري ده او دا صلاحیت موجوده سیاسي حکام کوم چې په ارګ او ریاست اجرایي کې ناست دي او یا نور سیاسي تنظیمونه او اکسپایر جهادي تنظیمونه چې د سور جنگ په وخت کې دوی د افغانستان د ازادي په ارتباط د افغانستان د سولې او امنیت په خاطر دوی شعارونه ورکوو، خپل مقرر دي او حاکم دي په شمول د ټکنوکراتان. نو دلته دوی باندې تپل سوی ده دغه کوم حکومت چې په سمچونو کې، په بلنداژونو کې، په محدوده موانع، فلزي موانع او کانکریټي فولادي موانع کې چې دوی ناستي او خپل مراکز کې. نو دوی اصلا د خلکو په منځ کې نه دي، د خلکو اراده دوی نشي تمثیلولی. نو د خلکو اراده بل شي ده. د خلکو اراده لومړی ګام کې دا د جنگ عوامل مسببین عاملین تشخیص ده چې خلک هغه تشخیص کړی ده چې دا جنگ په تپل شوی ده. څرنګه چې مخکې جمهور رئیس ډاکټر صاحب غنی هم اشاره کړی په خپلو خبرو کې ډېر تازه خبرو کې چې په افغانستان کې د افغانستان ملي پوځ شلو د پاسه د شلو استخباراتي کړیو سره په جنگ اخته دی. اوس دغه تر اوسه پورې ولس ته په تېره بیا هغه نظامیان ته چې روز مره خپل وینې تویي د دغه مبهم او غیر تعریف ناشده جنگ په جریان کې 50 کسه 60 کسه سربازان او دا کورنۍ په ماتم کېني او دوی وژل کېږي. نو دغه شل کړی چې په ګوته سوی ده دغه باید مشخص شي چې دا د ناټو غړو هیوادونه دي، دا د سیمې د پاکستان، ایران یا د روسیې
له جنرال صاحب صدیق سایل سره فکر کوم چې زمونږ اړیکه پرې شوه. مونږ تلاش کوو چې ورسره تماس بیرته برقرار کړو او همدارنګه مونږ سره به د پاکستان د سیاسي چارو کارپوه اعظم خان وصل هي. مونږ د دوړو میلمنو سره د اړیکې د ټینګولو په تلاش کې یو، نو ډېر ژر به بیرته ورسره خبرې پیل کړو. خو لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، مونږ په دې پروګرام کې د افغانستان په اړه د امریکا د نوي تګلارې او د سیمې په ثبات کې د پاکستان د رول په باب خبرې کوو. جنرال صاحب ساحل مخکې یادونه وکړه چې د جنگ عوامل باید په ګوته شي او د ناټو او امریکا کوم متحدین چې دوی باید په ګډه د عوامل وڅېړي او په دې برخه کې داسې یو ستراتیژي سره مخ ته شي چې د هغه په اساس د افغانستان ستونزه حل شي. د افغانستان په مسایلو کې د ګاونډیو هیوادونو نقش او رول هم ډیر زیات مهم دی. په دې برخه کې اندېښنې موجود دي، د امریکا حکومت هم اندېښنه لري، د افغانستان هم حکومت هم اندېښنه لري او په مجموع کې د ناټو هیوادونو اندېښنه هم دا ده چې د افغانستان په مسلې کې یوازې د امریکا او د ناټو او د غربي هیوادونو ونډه مهمه نه ده، بلکې ما غومره چې ګاونډي هیوادونه مهم دي، ما غومره د لویدیز کوم نقش او رول چې د هغه مهم دی. نو په دې اړه بحثونو ته دوام ورکوو. مونږ کوښښو چې له خپلو میلمنو سره خبرې وکړو. یوه بله مسله چې جنرال صاحب ساحل ورته اشاره وکړه هغه دا ده چې وایي د افغانستان حکومت د دې وس نه لري چې د نړیوال ټولنې نظر د افغانستان په اړه بدل کړي. قسم چې د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې له نړیوال ټولنې سره اړیکې ډېرې ښې دي. څه موده مخکې جمهور رئیس یادونه وکړه چې له پاکستان پرته له نورو ټولو هیوادونو سره خپل اړیکې زیاتې کړي دي او په دې برخه کې داسې یو پوهاوی یا درک رامنځته کړی دی چې د هغې له مخې اوس نړیوال ټولنه پوهیږي چې څنګه د افغانستان پر مسلې فکر وشي او د دغه هیواد د روانې کشالې په اړه بحث وکړو. زه فکر کوم چې همدا اوس بیرته ساحل صاحب سره زموږ اړیکه ټینګه شوه. ساحل صاحب، پروګرام ته بیا په خیر راغلی. فکر کوم چې زموږ تماس قطع شو د تخنیکي ستونزو له کبله. که بیرته بحث ته دوام ورکړو، ځینې وایي چې امریکا ډېر تمرکز پر افغانستان باندې کړی دی او په ګاونډیو هیوادونو کې چې دا د کومو د ترهګرو د امنو پناه ځایونو مسلې ته اشاره کوي، دې ته دونه پام نه دی کړی. دا د ترهګرو د مالی سرچینو او امنو پناه ځایونو په منځ وړلو کې ولې لازمي اقدام نه کیږي؟
افغانستان جمهوریت اعلان شوی دی دغه شل استخباراتي کړی چې جمهور رئیس غنی هم ورته اشاره کړې ده او رسنیو کې چاپ شوي دي. دغه شل کړی د چا دخوا تنظیمي تحریري ویټامیناتي لوجستیکي تسلیحاتي مالی بودیجه او وجوهات له کومه تنظیمي خو دلته باید افغانستان حکومت او رسنۍ په دې کې تمرکز وکړي او د خلک عامه افکار باید روښانه شي چې دغه شل کړی څوک دي چې د افغانستان وسلوال پوځ روزمره د سربازان مظلوم سربازان په وینو لړل کېږي او وژل کېږي او سره د دې د خارجیانو سربازان هم وژل کېږي. ځینې نو دغه کړی روښانه شي، دغه په ابهام کې ده او دوم د تاسو د پوښتنې په ارتباط کوم چې د افغانستان په اړه د نوي جمهور رئیس د پالیسی تر اوسه پورې په مستر د جمهور رئیس نیس باندې د تاسو سره نه ده تقسیم کې نیول شوی نه ده د سروې او انکشافات په نظر کې نیول سره دا پالیسی تر هم پالیسی به دا هم په ابهام کې ده او که فرض کړو سربازانو لیک ډول وي د امریکې او د غربي متحدینو په افغانستان کې چې ظاهرا طبي کې مکس کېږي چې لاسته راوړنې که دا سربازان منګه ونیولي وو دا تازه خبر دی د استخبارات سیاسي استخبارات رئیس اشاره چې ورته کړی چې که سربازان ډېر نه شي هلته منګه خپل د تېر لاسته راوړنې له لاسه ورکوو نو موږ دغه فهم دینش دانش نظامی دکتورین په معاصر ټکنالوژي په رڼا کې کوم متخصصین چې په سپین ماڼۍ کې ناستي په انګلستان دولت قصر کې ناستي او همداشان د نورو اسوسیشن فورس متحدین دوی دغه متفکرین نه لري چې د افغانستان د جغرافیایي اجتماعي فرهنګي مذهبي او جیوپولیټیک اکونومیک جیوکونومیک ملاحظات په نظر کې نیول سره دی خپل هغه روحانه ستراتیژي د دغه موجوده جنګ جګړې چې دا جنګ جګړې هم د شلو استخباراتي کړیو خوا حمایت کېږي ولې تدابیر مشخص او لازم دي نه سي نیولی چې تر څو د افغانستان جنګ ځپلي ولس دغه تپل شوی جګړې نه خلاصي نو اصلي خبره ما په تېر اشاره ده چې مستبدین او عاملان د جنګ مشخص دي او دغه زورواکان کوم چې نړیوال پورې تړلی ده د ډیموکراسي د امنیت د سولې د افغانستان د سرحداتو د ستر افغانستان د انکشاف د زیرمو تقویت په ارتباط چې دلته دوی راغلي دي یو ورځ به راډیو هم وژل کېږي افغانان هم وژل کېږي خواته جانب مقابل چې طالبان دي هغوی هم وژل
کېږي ډېره مننه سایل صاحب اجازه راکړئ چې خپل بل میلمه ته ښه راغلاست ویم د پاکستان د سیاسي چارو کارپو اعظم خان هم را سره وصل دی اعظم خان صاحب پروګرام ته په خیر راغلی تاسو زما غږ اورئ اعظم خان صاحب زما غږ اورئ تاسو پروګرام ته بخیر راغلی زمخ کې دینه چې تاسو نه پښتنه ماتره کوم زه یو یادونه کوم چې دوستان هم کولای شي چې زموږ پروګرام ته زنګ وي زموږ د سټوډیو شمیره ده 00120213136 درنو اوریدونکو تاسو کولای شي مستقیم موږ سره تماس ونیسئ زنګ وي خپل پښتنه ماتره کوي موږ سره دوه میلمانه دي له کابل نه د پوځي چارو کارپو صدیق الله ساحل او له پاکستان نه د سیاسي چارو کارپو اعظم خان اعظم خان صاحب مخکې یادونه وشوه د جنگ د عواملو په افغانستان کې د روانې جګړې یا د روانې کشالې په اړه د کوم عوامل چې موجود دي ستاسو په نظر د عوامل څه دي مرکز چیرته ده چیرته باید حل شي
ګوره جی دا عوامل خو تاسو کولای د ستر جنگ چې کوم په افغانستان کې تیر شوی ده دا غې بقایا جات دا غې نه چې پاتې څه شیونه پاتې شوی دي هغه بیا راپورته شوی دي نو دا مسائل خالي د افغانستان نه دي د پاکستان هم دي پاکستان هم چې ده په اور کې لګیا ده پاتې کېږي او هر ورځ په هغه کې هم څه نه څه واقعات داسې کېږي افغانستان باندې یوازې دا مسائل نه دي د افغانستان او د پاکستان موږ همیشه دا ویلي چې ورورولي ده د مشر او د کشر زور په شانتي چې دوی پاتې نشي دا مسائل به داسې ای او په پخېتک کې به امن نشي کېدای
نو خو یو نیوکه پر پاکستان باندې دا د اعظم خان صاحب چې پاکستان کې خو د ورستیو کې ستونزې پیدا شوې خو په افغانستان کې په دې څلور لسیزو کې جګړې روانې دي عوامل هم د افغانستان نه بهر دي نو څنګه پاکستان ونه توانید چې هم په کور دننه په پاکستان کې د عواملو په منځ وړلو کې هم بهر ته کوم وسلوال راځي او یا وسلوال صدر کیږي د دې مخه ونیسي بل اخره دا سیمه اوس نام نه شوې ده پاکستان هم نامند ده افغانستان هم نامند ده او په مجموع کې دا سیمه نام نه ده
خبر ادا ده چې ما خدای چې دواړه طرفانو تر کا خپل رور ولی او په بل یو بل باندې اعتماد نه نو دا کشاله باندې شي ختمه ده دا کشاله دي د کې درم لاس څخه کم ده نو د بیرونی د بهر مسول لاس څخه په دواړه ملکونو کې د دې امن نه رانه شي ورسره چې خپل تاسو را ایران هم ده دا
بله اعظم خان صاحب که تاسو خپل ځای ته لږ څه تغییر ورکړئ، موږ متاسفانه نشو کولی چې تاسو غږ سم واورو. اوس زما غږ تاسو درځي؟ تاسو زما غږ اورئ؟ فکر کوم چې د تخنیکی ستونزو له کبله موږ نشو کولای چې د اعظم خان صاحب خبرې په دقت سره واورو او خبرې سم نه راځي موږ ته. نو بیرته به لاړ شو کابل ته. جنرال صاحب ساحل نه به زه پوښتنه وکړم. جنرال صاحب ساحل، اعظم خان د پاکستان نه وایي چې پاکستان هم د جنگ په لمبو کې سوځي او دا عوامل هم په پاکستان کې شته، ستاسو په نظر پاکستان رول څنګه دی؟ دلته پاکستان هم داسې یو رول لوبولی دی چې مثلا پخپله په پاکستان کې هم ستونزې روانې دي، خو افغانستان کې هم د څلورو لسیزو را په دې خوا جنجال روان دی او اکثرا ملامتیا هم په پاکستان باندې اچول کېږي. ستاسو نظر د اعظم خان صاحب د تبصرو په اړه څه دی جنرال صاحب ساحل؟
بلی صاحب، بلی آواز باندې قطع شلو، اوس صحیح شو. مهرباني صاحب،
تاسو د اعظم خان صاحب خبرې واورېدې د پاکستان، هغه د جنگ د عواملو په اړه خبرې وکړې. هغه وویل چې پاکستان هم د جنگ په لمبو کې سوځي او دغه هېواد کې هم همدغه عوامل چې په افغانستان کې دي هم په پاکستان کې موجود دي. او هغه وویل چې د دریم لاس د بل بهرني هېوادونه مداخله کوي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ جنجال جوړ کړی دی. نو دغه که د پاکستان او افغانستان مسلې ته زیر شو، نو ګورو چې په افغانستان کې له څلورو رسیدو را په دې خوا جنجال روان دی، خو پاکستان هم په دې وروستیو کې په دغه جنجال کې په یو شکل نه په یو شکل ښکیل دی او په خپله پاکستان هم له ترهګرۍ څخه ځورېږي. فکر کوي چې پاکستان په سیمه کې د سیمې د ثبات لپاره خپل رول سم ادا کړی دی؟
اصلی خبره خدا ده چې موږ د سي خپل پام واړو د سي مکسیکو د امریکې د متحده ایالاتو او د هغه د متحدین یعنی لیدیز هیوادونو متحدین کوم چې متحده ایالات سره په مختلفو ستراتیژیکي د استخباراتي نظامي اوپراتیفي سري برخو کې انوال مشترک وجوهات لري. نو د پتیر چلیخ کلونو کې امریکای د پاکستان د خاورې څخه په استفاده د سعودي عرب مصرف باندې دلته فندمنټالیزم تر رشد ورکه او تر اوسه پورې دغه درد سر او دغه مشکلات ادامه لري. د پاک متحده ایالاتو یا غیر لوی متحد انګلیس تر وساتات چې پاکستان د یو خیز تفکیر په صفت باندې نور هیوادونو د ګټو او د نورو ولسونو د منافع په خاطر دي او پاکستان کې څه د پاسه د درې سوه میلیارد ډالر.
ساحل صاحب تاسو زما غږ اورئ؟ مهرباني ساحل صاحب، خبرو ته ادامه ورکړئ لطفا. او موږ تاسو غږ اورو، تاسو خپلو خبرو ته ادامه ورکړئ.
او د پاکستان د متحده ایالاتو په تیر د استخباراتي سازمان ISI یو متحد یو قوي متحد دی او د پاکستان پوځ هم د امریکې تر وساطت لاندې دا د پراختیا او د پرمختګ زمینه په مختلف کال کې په هر کال کې ملیونونه ډالر پاکستان ته.
فکر کوم چې بیا هم د تخنیکی ستونزو له کبله موږ د جنرال صاحب ساحل خبرې سم نشو اورېدلی. زو پاکستان ته زو د جنرال صاحب ساحل څخه غوښتنه کوم چې خپل ځای ته د لږ څه تغییر ورکړي. زه به لاړ شم بیرته پاکستان ته او هلته به له اعظم خان صاحب نه پوښتنه وکړم. اعظم خان صاحب، جنرال صاحب ساحل وایي چې له پاکستان سره په دې تیرو څو لسیزو کې خصوصا په سیمه کې د ثبات لپاره یا په سیمه کې دا کوم جنجال چلو روانو، په دې اړه وي ډېرې زیاتې پیسې ورکړل شوې، زیاته مرسته وشوه، د پاکستان پاوس پی قوي شو او همدا اوس درګر دا کوم تجهیزات چلري، دا کومې وسلې چلري، همدا د نړیوالو په مرسته دا وسلې واخیستلې. نو ولې ونه توانید چې دغه دننه په پاکستان کې دغه عوامل له منځه یوسي چې اوس هم پاکستان ته جنجال جوړ کړی دی؟ افغانستان خو شک پرته چې په دې څو لسیزو کې په جنګ کې سوځي.
افغانستان کو ما تاسو ته کنه افغانستان نن نه ده په جنگ کې تسوځي. افغانستان د کرزی نه مخکې د چکن حکمرانانو
بالکل مام ځکه اشاره وکړه چې موږ د سلور لسیزونو په جنگ کې تسوځي
په جنگ کې موږ تاسو سره منډه والے دا تاسو والے دا او ډېر په نره باندې افغانستان بچ کو اسلام هم بچ کو په هغه وخت کې امر کله ګړو کې بدا کی سکه دا کې دا چې اوس کورې هغه وسایل چې کړل دي بقایاجات دي هغه اوس اکبرتیار صاحب چې تاسو غري پاکستان کې پاتې شوی دی تاسو سمره مشران چې بیا آزاد نه پس را پاکستان کې پاتې شوی پنایا فشته مونږ ور سره ور ولي کړل دا د وسلې بیرونی به مالک نام بغی تا امداد شوی دی د پاکستان د طرف نام شوی دی نو پاکستان به ولې یو ور سره داسې بدی کوي اوګه ته رب خیلی کوي چې هغه د پاره مشکلات دی پاتې شي تاسو په یو بل باندې اعتماد کوي یو شي افغانستان کې به ممنی او پاکستان کې به ممنی ما خداوي چې اوس پاستور اسلامي ممالکو کې دا شی شروع دی زموږ په سعودي عرب سره سم راخته تعلقات دي د پاکستان لیکن التم چې دا کیسه چالو ده نو موږ سعودي عرب مدد کوو لګیا یو نو د افغانستان وو باندې نه کوم چې موږ سره دیوال په دیوال دی
نو اعظم خان صاحب تاسو یادونه وکړه د حکمتیار راتک ته تاسو ویل چې حکمتیار هم په پاکستان کې پاتې شوی دی که په دغه مسلې کې او رڼا واچوي چې د پاکستان نظر څه دی د حکمتیار سره د سولې په باب اوایا حکمتیار د پاکستان افغانستان ته راغی کله چې د سولې تړون ورسره لاسلیک شو
خو افغانستان ته خو ګورې چې کله تعلقات ښه شو نو دوی ټول لاړل خپل خپل ملکونو ته خپل خپل علاقو ته لاړل اوس اکبرتیار صاحب تاسو سره ملګری دی او کنه دی تاسو اعتماد پہ دی او کنه دی
نو 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 اکبرتیار صاحب د کوم ځای نه راغی کله چې د سولې تړون ورسره حکومت لاسلیک تاسو یادونه وکړه چې په پاکستان کې پاتې شوی دی هغه په پاکستان کې و چې راغی
افغانستان کې یو کنه افغانستان کې او وار لارډ او هغه دوستم صاحب ټول ټول خلکو خپل خپل کنټریبیوشن کړی دی افغان جنگ کې
اعظم خان صاحب کوي بل مسلې ترې شو پاکستان له نړیوالو سره ژمنه کوي چې د تراګرو مرکزونه لمنځه وړي خو امریکایي مقامات په روسیې کې شکایت کړی چې د غیوات په خپل وادي کې پاتې راغله ده دغه د دوګونی چلند په اړه هر کله شکایتونه کیږي هم په کابل کې هم دلته په واشنگتن کې او په ټوله کې نړیوال ټولنه شکایت لري چې پاکستان ورسره دوګونی چلند کوي د دغه سي چلند او د دغه سي شکایتونو جواب څه ده
حالات به خی چې پاکستان کا ډبل پالیسی ورسره چلی نو د پاکستان څه فائدہ دا چا په وینا کوي آیا د غیر مسلمانانو په وینا کوي یا د پاکستان ګټه ده چې افغانستان کې د اور بلی او تاسو ده نه
نو تاسو په نظر د چا په ګټه کوي
نو دا خو غره د امریکای همیشه ما مکه په معنا زبا به تاسو کول چې دا چرته ده اسامه بن لادن چرته ده بابا ورته وی چې امریکای ته دا هر شي پته ده یو میګیم پته ده چې میګی سټلایټ دی دا میګی په پلانکی ځکه روان دی نو خبره دا ده چې موږ تاسو ګوره ګوره تاسو مدد پاکستان د هر حکومت کړی دی چې اوسامه ایرانی راټینګ کو جو بلیک وو خو د پاکستان نرمه پالیسی وه لیبرل پالیسی وه د حکومت لیبرل پالیسی وه دا وخت د امریکن حکومت هم لیبرل پالیسی وه تعلقات پاکستان سره خو نو چې پاکستان سره تعلقات خو نو د لاخیز د طرفین امن د پاره کوششونه بکې د امریکې هم کول پاکستان هم کول
اعظم خان صاحب ډیر زیات مننه بیرته ګرځو کابل ته جنرال صاحب صدیق ساحل را سره ده ساحل صاحب اعظم خان صاحب دې ته اشاره وکړه چې که د افغانستان او د امریکا او د پاکستان مسلې ته وکتل شي نو باید دغه دواړو درې وړو هیوادونو ترمنځ همکاري زیاته شي او دا وایي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ورانېدو کې د بل دریم هیواد لاس دی ستاسو نظر په دې اړه څه دی سائل صاحب
جناب محترم خبر ته احترام کو نو اساسی خبر ادا چې ما مخکې تاسو ته اشاره وکړه چې افغانستان پاکستان د امریکای متحده ایالاتو یو مهم مرکز دی او یو اټومي ځواک دی چې د متحده ایالاتو په لاس جوړ شوی ځواک دی. همداشان د پاوز هم د متحده ایالاتو تر قوماندې لاندې او د دې استخباراتي سازمان همچنان د پاکستان د خلکو ملي ګټې دغه پاوز نسي تامینولی. همداشان استخبارات د پاکستان ایسای هم نسي تامینولی. دغه یو مهم عدد د امریکې چې د خپل سیاسي استخباراتي اقتصادي او پوځي ګټو په خاطر د په نورو هیوادونو کې استفاده ځینې کېږي. څرنګه چې رسنۍ سیاسیون او په اشاره کوي چې دغه د څلوېښت کلونو را په دېخوا دغه پاکستان د فنډمنټلستانو د تروریستانو همداشان د افراطي مذهبي مسلح شبکو او باندونو د امریکې د عربستان سعودي او د انګلستان په تشکیل کې مسایي باندې دغه مرکز جوړ شوی ده. همدا اوس هم په دې مرکز کې پراخ فعالیت روان ده چې د هغه مشري د پاکستان ایسای کوي او په دې کې چې هغه لګښتونه او مصارف چې کوم راځي په کال کې $2-3 million امریکې پاکستان ته ورکوي او همداشان په دې هغه پوځ تکرکین دي تسلیحات له نظره دغه په سیمه کې یو استراتیژیک.
مننه سایل صاحب، موږ د بحث پای ته نږدې کیږو. سایل صاحب، تاسو ته بیا هم دوه دقیقې وخت ورکو. خوس زو اعظم خان ته. اعظم خان صاحب، د بحث په پای کې د حل لارې څه ده؟ تاسو دوه دقیقې وخت لرئ چې د حل لارې پیشنهاد کړئ، بیا به لاړ شو کابل ته د صدیق سایل صاحب نظر به هم واخلو.
ګورځي ما تاسو ارزو کوم چې د امریکای یو پالیسي هر یو حکومت کې چې وي مونږه د امریکای سره لا تړي کړی دا د کلینټن د وختونه کلینټن صاحب دوه ترمز خپل تیر کړل. هغه نه پاس بش رالو، بش دوه ترمز تیر کړل، بش نه پاس اوباما رالو، دوه ترمز هغه تیر کړل. نو دا شپږ پنځ کې مونږه د امریکای ته د دوستۍ لاس ورکړی او په دې د دې چې مونږه دا غوښته چې په افغانستان کې د امن قائم وي او تر حد پورې افغانستان کې امن پیدا شو، تر حد پورې چې افغانستان ته امریکې یا هر یو ملک یو اغېدا وي چې خپل حکومت تاسو جمهوري طریقې باندې وکړي. اسمبلیانې جوړې شوې په افغانستان کې په لویه جرګه کې مونږ لاړو، هلته هم شرکت هم وکړو پکې. لیکن بیا دا حالات چې هغه زموږ د دوستۍ د ورورولۍ په وجه کې حالات سرحد پورې افغانستان کې ښه شوي وو.
نو تاسو کوم زمانه ته اشاره کوي چې هغه وخت کې حالات خو د کوم حکومت وو؟ هغه کوم حکومت وو؟ کومه زمانه وه چې حالات په افغانستان کې خو خصوصا که په دې تیرو څلور لسیزو کې ورته اشاره وکړو؟
اخر کې دلته د مشرف حکومت وو. د مشرف حکومت کې لویه جرګه وشوه افغانستان کې.
ټیکه ده،
هغه جرګې کې فیصله وشوه چې هر امن پکار دی او موږ هم لاړو د پاکستان نه د جرګې په تور باندې. خو موږ وایو چې امن هله پکېږي چې تاسو خپل ملک دننه د هغې طالبانو ته
مننه. اعظم خان صاحب، فکر کوم چې لارډ شو باید کابل ته د جنرال صاحب صدیق ساحل نظر واخلو. دوه دقیقې وخت لرو. جنرال صاحب صدیق ساحل، لطفا تاسو خپل پیشنهادات او کوم د حل لارې چې تاسو ځان سره یادښت کړی دی هغه وړاندې کړئ، مهرباني.
ولا دا دوه دقیقې وخت ورکول دي، رسنۍ اصول سره برابر نه ده. نو دا خبر پښتنه ډېر قوي پښتنه ده.
سهیل صاحب، تاسو 15 دقیقې وخت درلود، اوس دوه دقیقې. فکر کوم چې د باس ورستیو شیبو ته حاضر شوی، زه نه غواړم چې ډېر زیات خبرې کوم، مهرباني. فکر کوم چې سایل صاحب سره زموږ اړیکه پرې شو. جنرال صاحب اعظم، ډیره زیاته مننه تاسو له توضیحاتونه. فکر کوم چې تاسو ځینې حل لارې پیشنهاد کړئ، خو په هغه وخت کې چې کله د امن جرګه جوړه شوه په هغه وخت کې نیوکې زیاتې وي چې دواړه ملکونه په خپلو ژمنو کې صادق نه دي. موږ تلاش کوو چې د پروګرام په وروستیو شیبو کې بیا هم له جنرال صاحب صدیق سایل سره خبرې وکړو، ځکه چې د هغه پیشنهادات هم ډیر مهم دي چې ستاسو دا د کومو خبرو په وړاندې چې دا غوی خبرګون څه دی او غوی څه پیشنهاد لري چې بل اخر دواړه ملکونه وکولای شي د د د د د د کوم روانه ستونزه چې ده د حل کې ده هم د افغانستان لپاره هم د پاکستان لپاره هم په مجموع کې د سیمه لپاره ډیر مهم ده. نو د وخت کم والی لوجزه نشم کولای چې د کابل نه د پوزي چارو کارپوس دی خلاص ایل نظر واخلم. اعظم خان صاحب بیا هم زتا ډیر زیات مننه کوم، خیر اوسې، خدای دې وکړي چې بیا هم په راتلونکو پروګرامونو کې مونږ سره همکاري ولري او مونږ په سیمه کې د سولې او امن په دعا دغه پروګرام پای ته رسو. بیا هم له ټولو همکارانو څخه، تخنیکي همکارانو څخه، په کابل کې جنرال صاحب صدیق څخه او په پاکستان کې لازم خان څخه ډیر زیات مننه کوم. خیر اوسې.